السلام علیکم له غرمین مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اورئ چې د ډله ییز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی او دې وضعیت د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم جدي خطرونه پیدا کړي دي. غرض دا هم اورئ چې د هلمند کجکی ولسوالۍ د قومي مشرانو شورا او نور چارواکي وایي چې که پر وخت دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي ښایي دا ولسوالۍ هم له سقوط سره مخ شي. خو تر هر څه مخکې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالې چارواکي وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خار جوړونې وزیر په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره وکتل او راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه لمنځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د همکار او د هیواد مخکښ ژورنالیست جنا قال کوزی په مړینه غم راځي سرګند کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزی مړینه د ژورنالیزم او بیان ازادي په برخه کې یو لوی ځای بلل او د دیموکراسي او د بیان د ازادي په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت استازي غلام نبی فرحي او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو د خبریالانو ټولنو هم د جنقه الکوزی پر مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د غرض د ازادي راډیو سلګونو اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جنقه الکوزی پر مړینه خپل خپګان او غم راځي څرګنده کړې ده. جنقه الکوزی د ورپېښې ناروغۍ له امله شنبه په سهار د 85 کلنې په عمر د اوتریش د ویانا ښار په یو روغتون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. د خار جوړونې وزارت څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې کړي. د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځنګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالۍ رئیس وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د دغو جدي ګواښونو له امله په کراتو د یو شمیر سفارتونو او د دوی امنیتي برخو لخوا مکتوبونه ورغلي دي.
از طریق سفارت امریکا به کرات مراد برام تلفن شده و چند پیش از یک منبع موثق سفارت فرانسه اونا به انگلستان و بالاخره به مرکز ما رسیده که این قسم مرکز شما را شاید تحت عملات شدید و مترا و خانه شما را شناسایی کنه و شما را به شکل از اشکال تحت تعقیب و شاید از بین ببره.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځنګړي سرنوالۍ د مخدره موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو عدلي چارې مخته بیایي او دوی ته سزا ویوروي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه لمنځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یو کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په واڼه ښارګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کېږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک کې خودل شوی ماين وچاو دي چې لکتل لګا 15 سرتیری ټپيان کړل. د دې سیمه ای چارواکي په وینا پاکستانی پوځیانو له 14 ورسته په سیمه کې د لټون عملیات کړی او هوایي مرستې هم غوښتي ده. سیمه ای چارواکي استخباراتي مامورین او د سیمه خلک وایي لمړی هلیکوپټرو د وانه په خرګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، ورسته بلډوزرونه راغله او د دوکانونو یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو کسانو وسله والو. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسون او په نشي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد د قومندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هیواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. په دې اړه هم هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د منځتلو یادونه وکړه. نوموړي په نشي موادو د اخته کسانو لوړ شمېر او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د روان سپتمبر میاشت په ورسیو کې جوړیږي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه خپل سیال براک اوباما سره وګوري. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خی په نیویارک کې یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړ چې دا کتنه پلان شوی او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د ورستی ځل لپاره د تیر 2016 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسیفیک اقتصادي د سرمشري پر مهال یو بل کتنه وکړه. او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبري وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې لمخې 160,000 هغه کډوال چې په یونان، ایتالیا او هنګری کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړي د دې ټولنې نور غړي او هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه ونتوندل چې یو توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ډلیس امنیت سازمان د افغانستان پر روانو امنیتی حالاتو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکی ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکی ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصیږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د افغانستان د مخدر موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس دا څرګندونه تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدر موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیم ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپل حل کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او د هموري چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو، مشرانو او دینی علماو د وی قومي جرګې لارې په خپل سیمه کې د خزو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. دا نور ریپورتونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې اړه هم اوري چې هغه افغان میرمن ته چې په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو نجونو ته د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنۍ جایزه ورکړی ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو پروګرام او کور کلی خبریږي. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په بخښنه سره کور کلی پر ځای د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام لرو. د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیاتیږي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
روسیه چې د ډله ایز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی او بالا ویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلې امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت چارواکي او د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ هم خای سقوط وکړي. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د کجکي پر امنیتي پوستو او د غراز د کجکي د برېښنا پر بند هم بریدونه زیات شوي دي. په تیر خبرونه کې مو په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار الیاس دای سره په همدې اړه خبرې وکړې.
د تیر مشپې البته د برایم افام نه د وړ مشپې رئیس چې کوم دلیز ستر بریدونه وسلواله تر پرون مازدیګره پورې کړی دي. د هغې په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخندزاده په خبره چې د پولیسو د یو ممرت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د یو نیم الى دوه کیلومتره فاصله لري رسېدلې ده. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تیرو ورځو په دې ډله ییزو پراخو بریدونو کې که هم افغان هوایي ځواکونه هڅه وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي خو وسلوال وتوردل چې سیمې ونیسي او د پنځه ویشت په شاوخوا کې دی وایي چې افغان ځواکونه تلپات لري. البته د پولیسو دا سرچینې وایي خو تر اوسه پورې دغه مسله په رسمي ډول د حکومت ویاندیان نه تایید کړې. نو چارواکي او خپل د کجکي د کلي شورا غړي وایي که ژر تر ژره د هوایي ځواک په مرسته باندې پولي ځواکونه کجکي ته ولاړ نه چې دا هم د مساکله او نوزاد په څېر ډېر ژر سقوط کوي او وسلوال به تر ډامه او فابریکې پورې ځان ورسوي. البته ځینې ناتایید شوي خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جت هوایي الوتکې تللي دي او څلور موازې بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرزي ونهست.
دای صاحب، اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي، ولې مرکزي حکومت یا هلته پراته نور قوتونه دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی؟
د هلمند ولسوالي البته د هلمند نوزاد ولسوالي تر سقوط وروسته په مساکله باندې وسوال ډېر وټول سوله او د مساکله خپل مرکز د تور د پاره سکوت وکړ کته مو تلته د امید په نوم عملیات پیل شي مګر د لمن ولې تور دې مخ کړی ازادي راډیو ټول چې وسلوان واغه پلان چې غواړي د لمن یو شمېر ولسوالۍ ونیسي تر خپل کتر پلان دی راولي هغه پلانونه د دې تطبیق وړ نه دي دا مهال دی او دوی تشې ټکرونه کړي دي او موږ منظم پلان د مرکزي حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډېر ژر به ګڼ شمېر تشمیلي عملیات په ټولو سیمو کې چې نامه دي پیل شي نو تا د دې خبرو وروسته هم بیا راغی ورځ تر بلې د کدپي ولسوالۍ امنیتي پوستې ورټولې شولې او دا ماسره ورځ تر بلې څنګه شوله معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ آینده به څنګه وي
په هلمند کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دی او چې په کجکی ولسوالۍ کې د روانو جګړو او د غلطه د خلکو د اندېښنو په اړه ورستي معلومات شریکول
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم پټ شوی ولا یا پټ لاس ولا
مو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د سرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدل شي. اوس له اسد الله لودین اورو چې د کابل چاپ نننې ورسپانو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او د افغانستان په نامه یو کې د پاکستان د پاوز رول ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ناامني او د داعش او وسلوالو طالبانو حضور او فعالیت ورس تر بلې زیاتېږي، خو حکومت نه دی ویلي چې د مخنیوي لپاره یې څه کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ستونزې وې، خو هلته به هغه خلکو ته ډاډ ورکوه او خلک به هیله من کېدل. د ورسپانې په باور ولسمشر باید تل خلکو ته د روان وضعیت په اړه خبري وکړي ترڅو د خلکو هغه شکونه او اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د خپل راتلونکي په اړه لري. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې داعش لا هم د خلکو ژوند ګواخي. په مطلب کې د ننګرهار د خلکو په حواله ویل شوی چې داعش کورونه ترنیولي او اوس په خیمو کې ژوند کوي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د چارواکو په حواله لیکلي چې د خیبر جنسي لتیرا څخه د داعش کورنۍ د ننګرهار اچین او مومند ولسوالیو او یو شمیر نور سیمو ته راوختي او خلکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي. سرخط ورسپانې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر خلکو تړل شوی نکاح تازه کوي. په مطلب کې راغلی چې داعش په دې سیمه کې له هغو کسانو څخه چې په دولت کې کار کوي غوښتي چې د خپلو ښځو سره بیرته نکاح تازه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو تبصره کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالب په لباس کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په تبصره کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مخه ونیسي او په همدې هدف د ډیورن کرښې ته په نږدې ساحو کې د طالبانو د جګړې رهبري د پاکستان د پوځ په غاړه ده. ورسپانې ته رسیدلي معلومات ښیي چې د طالبانو ناراضي ملګرو ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې پخوانیو جهادي مشرانو سره خبرو ته چمتو دي. د تبصرې لیکوال ویلي حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې د خبرو په کامیابۍ کې پخوانیو جهادي مشرانو ته ډیره ونډه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې وای په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. اوباما په یو مکتوب کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي دي چې د افغانستان په شمول د نړۍ 22 هیوادونه د نشه یي موادو لوی تولیدونکي او صادرونکي دي. په عین وخت کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له افغانستان سره د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې باید په شفافه توګه ولګول شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له سرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ارګان دی او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده کش دریات هست که در اتحاد که ناامن است.
ناامنی در مخدره مواد و زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمی چه ناامن دی کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. دا وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوې او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 224,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي وو، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وسي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مخدر موادو په وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي. له ښاغلي حسن خیل سره د ازادي راډیو خبریالې ناجیه ساپۍ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري.
دا درست کړی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی، تر لندنه پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی. هغه د قانون چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کښ کوي، د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجي کړی یا هغه مافیا چې مال هغه ته رسی. یو قاچاقوړونکی مال امریکې ته رسی، دا څوک دی؟ د تر شا څوک دی؟ دا درست مافیا کړی دی او دا یا اروپا ته دغه رسی. دا همدغه قاچاقوړونکي دي چې هغوی سره څو وخته مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل له مابس نه اول کرتی نه او دوم کرتی له دنیا نه خوشو. دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده، دا نړیواله پدیده ده. باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه اخلي او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کړي، دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورک شي.
د دغه څارنوالۍ د کار له پیل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کون کی دی
تر اوسه پوری اضافه ل څلور در نفر به گرفتار سوی او پیگرد قانونی به واقع سوی
په دغه څلور زرو کسانو کې څومره لوی قاچاق کون کی دی
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار سوی دي لوی قاچاق کون کی دی اصلا منګه خو هر قصه په هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجان هم داخلیان گرفتار سوی محکمه سوی دي او قانون ته تسلیم سوی دي خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشمولین دي د قضایي وي منګه د افراد او اشخاص دي تقریبا پودو دي یو درې سو نه اضافه کسان بول دغه پنځه میاشتې او شل ورځو کې درې سو پنځه قضیې چې له هغه جملې نه شپږ شپېته قضیې بېدون د مضمونه دي او څلور شپېته قضیې له مخکې کال نه موږ ته بررسي او رسیدګي لاندې موږ هغه لري چې له هغه جملې نه درې سو یو نوي متهمین د کشفي ارګانو لخوا گرفتار شوي او موږ څارندولي برای شکلی دا قضیه سل اغه جمله نه 204 اتیا قضیه محاکمه ته لیگلی دی سل اغه جمله نه 129 قضیه نهایی سوی دی او 29 قضیه تروسه دوران محاکماتی کې قرار لري
هر کال په سلګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي خو اندیښنه دلته ده چې دا کسان لړند وخت وروسته خوشی کیږي علت څه دی
تاسو ته اطمینان درکو چې موږ نه تروسه کوم زمان چې حکم قطعي نهایی شي څوک به نه یې خوشي او هغه کسان چې خوشی کیږي موږ صلاحیت په بخش دی تحقیق او اقامه دی دعوا کې لرو مطابق دی یو سلو څلور د سم ماده دی اساسي قانون په بنا باندې څنګه فرض مثال دی لالجان قضیه چې ولا هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات هم دغه موضوع جناب لوی څارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی څارنوال صاحب د وخت په هغه وخت کې یو حیات وټاکه او د قضیه څارنوالي امنیتي ملي ته ورکړل چې هغه پیګیری کړل او اجرا ته پکې وکړ
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوي چې تاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه
بيخي دا خو زکو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درسته سرګند ده چې دا مبارزه ډیر نتایج ورکړي او حق قاچاق خلون کیږي په آزاد توګه قاچاق کول اگر نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوي چې په شکل د اشکال او قاچاق کې موږ هم کشفي ورګارنه ورستل بل ورځ پورې فعال شوی دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مالی مخدره کې عمل وکړي هغه گرفتار او موږ مرکز له طریقه تحت پیګر قرار
په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاق کې کومې کورنۍ او بهرنۍ کړې لاس لري په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ د رئیس یار محمد حسین خیل سرګندونې واوریدې تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ هغه افغان مېرمنې چې په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو نجونو د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار کلنۍ جایزه وګټله دا مېرمن عاقله آصفي نومیږي چې په 1401 کال کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې تر پیل وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته مهاجره شوې ده عاقله آصفي په دې کم کې او شاوخوا سیمو کې د مېشتو کډوالو نجونو لپاره د لیک او لوست او د هغوی د باسواده کولو لپاره یو کورس جوړ کړ چې وروسته یې ښوونځي ته ارتقا وکړه فرشته جلال زیپې رپورټ لري
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری عاقله آصفي ته چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو په یو کمپ کې ژوند کاوه د هغې د خدمتونو په خاطر کلنۍ جایزه ورکړه عاقله آصفي ښوونکي ده او له 1909 میلادي کال راهیسې کډوالو نجونو ته لیک لوست زده کوي دا وایي
زه یو معلم یم او د نجونو د تعلیم لپاره مې درویش کاله خدمت کړې دي او زما دغه خدمت په نتیجه باندې دا یو وخت ماته حاصل کیږي نو زه ډېر خپل په دغه کامیابی باندې ډېر خوشاله
دا کډوالو لپاره د ملګروم له ټونو ریواله اداره هر کال د نانسن ریفیوجی جایزه هغو کسانو ته ورکوي چې د کډوالو لپاره داسې فوق العاده بشري خدمت کړی وي د دې نړیوالې ادارې مشر انټونیو ګویټرس د عاقله آصفي د خدمت ستاینه کړي او په یو خبر پاڼه کې ویلي تعلیم د نجونو لپاره ځکه مهم دی چې هغوی په ټولنه کې په خپلو پښو دروي او د دې مخنیوي کوي چې په ټولنه کې لنجونو ناوړه کار واخیستل شي یا جبري کارونو ته مجبور شي. عقلي اسفي ته اکتوبر په میاشت کې په جنیوا کې دا جایزه سپارل کیږي. د عقلي اسفي په شونځي کې اوس ډیر نجونې زده کړه کوي او وایي چې د شونځي دروازې د پاکستانی او افغان نجونو پر مخ پرانیستې دي.
پدې کې یو زرو پنځه پنځوس انجنې داخل شوې دي چې یو تعداد پاکستانی انجنې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد پدې سکول کې یعنی پدې تعداد کې شامل دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاند ده دنیا اسلم خان وای دا چې د عقلی اسفي خدمت د ټولو خلکو لپاره او له تبعیض پرته دی د دې کارته ځانګړتیا ورکوي.
و امر دل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې مشته وي افغان مرمن چې د مهاجرو افغانانو نجونو ته درس او تعلیم خي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارې ادارې یونیسیار جایزه ګټلې ده. لسنی می بجې شوې دي ل ناجي صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګنشمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د همکار او د هواد مخکخ ژورنالیست جنا قال کوزی په امرینه غمراجی سرګنده کړی ده. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالي رئیس یار محمد حسین خیل ازادي رادیو ته وویل چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لزګونه دوکانونه لمنځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلانسون او نشي موادو د روغ دو کسانو د شمیر زیاتیدل د دې هواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبري وکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو د نی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپل سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه وکړه چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیک او یا بد کې نه ورکول کیږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړو څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورونه به کورنۍ به په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یاد سیمه کې د خزو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د خزو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دینی عالمانو ټینګار وکړ کچیر د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکو کورنۍ په خوښۍ او خفګانونو کې برخه نه اخلي او د هغو سره په ډله ایزه توګه د اړیکو پالل پریکوي. د حاکم ولی جنگی خیل په نوم د تڼۍ یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د اړتیا په تړاو آزادۍ راډیو ته وویل چې
دا د تڼۍ د خلکو غوښتنه وه چې ښځې جنکۍ په ټاپه ودرېدو دي نه او هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغسې بې ښځې نه ګرځي. نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر یې دا فیصله وکړه چې دې خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته هر چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ورته وتړو او درې تل هزار نور نو ورژشتانه غوډیشتانه ممګونشتانه ترینشتانه.
د حنیف الله په نوم د تڼۍ ولسوالۍ د قومي شورا غړی وایي چې د دوی په سیمه کې د ښځو ولور ډیر لوړ وو. له دې سربیره د هغو کسانو د مجازات لپاره مهم پریکړه وکړه چې وسلوالې غلاوي کوي او خلکو ته ستونزې جوړوي.
موږ د ښځې ورور ډیر جګو موږ ډیر کوشش وکړو چې علمانه ته موږ ووې چې دا پیر ټیټ کړي. یو خدای ضرورت په دغه دي کې چې دا پیر ټیټ کړو. بل دغه و چې د نره شینه شکیم دی دا غلا یا میټر تښتې ویني د جنازې شنه شنه کی دا میګ وته یلې دی دای ته دا وای توس نه وکړ
د تنې ورسوال زمری حق ملول چې دوی په دې اړه د دنیا عالمانو قومي مشرانو او ځای چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ ترلاسه کړی دی
موږ دا کور د لوماو کراو او کوم مشرانو په ملاتړ وکړو که دولت ته ضرورت شوب کې هر نوع کومک ته موږ حاضر یو چې د لوماو کراو او کوم مشرانو سره موږ ملاتړ یو
یاد قومي پریکړه دی او تن دنیا عالم مولوی میر عالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته اورول شوی
اول میګ دا مدالی کلی دو د خزه مہر چې دای درې لکه وغنی دی او درې تل سره زر دی دنه ی زپانر مماګون دی کا ترې زمن دی کا چې شاید دا بلونسته د مړی پونیکا کې د جنکای ورکول دا معنی دی دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو
دی یاد باندې ورده په خوښ کې خواوشات څلور لسیزه وړاندې دی یاد سیمه یو مشهور مذهبي شخصیت حضرت مقتدا صاحب د خزو مہر ټاکلو چې د مهاجرت په څو کلونو کې هم خوشاله پغی عمل کو کته هم په خوښ کې د مهال په دښمنه یو نه کې د خزو ورکول کم شوي خو بل لوري ته د خزو د مہر ډیروالی په دې سیمه کې یو شمېر ټولنیزي او فاميلي ستونزې پیدا کړې دي
دا نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې مو وریدل چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو او دینی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپل سیمه کې د خزو د مهر د کمولو پریکړه وکړه د جرګې ګډونوالو یادونه کړې ده چې تر دې وروسته به خزې په دښمنیو یا نیکه کې نه ورکول کیږي د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلی که کوم چا د دې پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورنۍ به د خلکو په مړي او ژوندۍ کې برخناخلی
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میفته بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم بایده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتم تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پری رانه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوه کې تویبي په کوم به چې مسافر زوی نست وو او تر کومه به پښته پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ ستیریږي
اولین نلور مې وا بي دوه کو نه مې چی نه دکې زه په ځای کې ګرځم یعنی دا هم سوفتي د مل زه د تاوم دا کې دوه دی په کوټ کې دي
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښي وي موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې زما فرشتې مرسال ملتیا وکړي قدرمنه دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لری هیوادونو ته سفر کوي د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و. په سخت او تنګ وخت کې به یې ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله د وي په کور کې دې وخوري او که نوي مسافر کېږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چی نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېړه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که د یو کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره ځي، لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم ځي. تنه غریبي د څوک نه هغه کېوي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي، نیمه یې اولاد ته رالېږي، نیمه یې باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمي زه تا ته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، یوالې د نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه.
Raza raza janana tamasha mehrobana da sanga zindagi da hai da sanga zindagi da tero main belatana raza raza
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د موږ باندې اچوي. د موږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د مېړه ژوند یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مرل په څه شکل پلار پر موندی اخلي. مګر موږ پلار په کور کې نه یو، اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکړي یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ کړي راځي. هغه خفګان یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد بیا موږ نه شو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. طفله د دې دورې نه هم داره کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکې شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانی دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړه له هغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سختۍ خواری ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور څه کوئش دغه نه کوئش ته شپږو ته وو کال اداره کو پس لغه اداره له مور خلاصیږي. مور بچیر د پسې کوڅې او دکانونه بازار نه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه و چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري، خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کیږي خو که څوک وکړي.
خپل وطن کې هم کار شته، غریبی شته، کنور څنه بولانی پزی شته، دکانداری شته، جویکنی شته، هر شای شته، موتارشوی شته، ولی نشته. چه تو غیرت ولری، چه غیرت ولری، دقا دی بگال دی سبا از قخلار نگاه خلق پیدا کوایش، ولی زی سیاسر اندل دا کار کم پیدا کم ایناری نای نشی کولای، کوایش، ولی نشی کولای. زرا نپر مالی دلی چه برتر آقلی موقع خپل آبرویم للا سور کرده. کو کار نشته، زی چی شای در دوکم، هیچ شای نشته. خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جگر کنیم فامیل کی.
خفا دی کزما زړګي خفا دی په یادونو یې ډاډیم هر یو یا چی خیسا دی بی جانا نا چی تیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیلا چې د خور میړې له دولس کلونو را په دی خوا په دوبۍ کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي، خو په پردي ملک کې بیا د خلکو کورونه هم پاکوي.
د اطراف خلک ډېر زیات دا کورونه کوي، سو مثلا دوبۍ ته ډېر رفت آمد کوي. زی سره بیا بیت روزی شپه کالا بود و کالا بود دلته دی یو کار غریبی دی وکی خلاص هماغه یو مړی ډوډۍ یا قلال د خپل اولاد و ښځې ته دی ورکي. څوک وغواړي کار وکړي دا مارکیټ ته دی لاړ شي یو کراچۍ دی واخلي. په غریبي کې هېڅ شرم نه ده. ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ واخلو، موږ لاړ شو مارکیټ کې کار وکړو. اما هلته چې ځي بیا هلته تشنابونه دوی مینځي، کورو کې دوی کار کوي، رنګمالی دوی کوي. اما دلته یو ښه وظیفه هم لري سره چې هله هلته زوړنده ډوډۍ دي راځه چې موږ ورسو.
لا لوغو نارینه به هم وورو چې بهر ملک ته د مسافرۍ نیت کوي. نه ویشت کلن جاوید چې دوه ماشومان لري سعودي ته روان دی، هغه په هیواد کې نامنی او بیکاري د دې کار لامل بولي.
یوازنی علت دا ده چې کار، روزګار، ژوند، زندگی په افغانستان کې نامنی وجه هم ده. که کراچی ونیم که حتما په دې ډار کې اوس به انفجار انتحار وشي، که تر کور نه راوزیم هم په ډار کې وي، کور ته چې دننه ځې هم په ډار کې وي، زما آینده به څنګه شوي؟
نو تاسې ځې یوازې ځان له دې انتحار انفجار دونه ژغورئ، فامیل خو هم دلته پاتې کیږي که نه؟
نو حتما د خپل فامیل دپاره کوم بندوبست دپاره ځو، یوازې دا نه چې زموږ ژوندي اوس او زما فامیل په ډار او ویره کې وي، حتما دو ته به هم یو څه پیدا کول دپاره ځو. دا هیله به لرو چې یو ورځ افغانستان آباد اوسي او خپل وطن کې کار وکړو. دا ارزو هم لرو چون څه مسایه ده نه ده، دا وخت نه شي کوی چې خپل وطن کې کار.
نو د تاسو په نظر کله چې سعودي ته لاړ سئ دومره څه به پیدا کړئ چې خپله کورنۍ هم غواړئ یا یو څه دوی ته راولیږئ؟
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک، د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي، هغه هم انشاءالله مسلمانان دي. حتما موږ قبلوي چې موږ ځو خپل ژوند زندگی جوړول دپاره، که بیا هم زموږ له واسې وشي حتما خپل فامیل غواړو که هلته مسایده وي دا زمینه.
او که له واسې هم ونه شي پرېږدئ؟
نو که له واسې هم نه شي، شپږ میاشتې بعد ورته راځو.
غیر له غبالته کار کوي؟
نو مجبور شي کار وکړو، بېله کار هم کېږي.
ځینې نارینه چې بهر ته د کار او مزدورۍ لپاره ځي، هلته بیا خپل کور او بچي هیر شي، د نوي ژوند په فکر کې شي. دا خبره د غوربند اوسیدونکی فرید کوي.
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ، د واده پایله دوه ماشومان وو، مسافرۍ ته لاړه. په ایران کې مسافر دی، داسې بې سرنوشته پرېښودل او هغلته یې واده کړی دی په ایران کې، اوس هلته کور، ژوند، زندگی لري. داسې هم نه کوي چې یا ده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي. کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي، هغه لس دولس کاله مسافرۍ کوي، بله نوې کورنۍ تشکیل کړی دی، واده یې کړی دی.
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي. له ستونزو، پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کېږي. ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا راتګ نه وي. د غزنی اوسیدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي.
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي، یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې، د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کېږي، ځینې مړه کېږي. یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوال ولو، ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ شو، او تر اوسه یې هم نه چا ولید، سې اوبو ته ولیدو، مرغانو وخوړ، د هر چا هېڅ پته ونه لګېده. هغه مېرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان سال نهه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا سلو د غنمو باندې له بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي.
هغه نارینه چې پرته د مېرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي، له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی. نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي.
که چیرته مېرمنې له یو چا سره موافق وي او مېرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي، نو دا د دې دواړو موضوع ده. خو که مېرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي، نو د سلورو میاشتو نه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي. علت د دې خبرې دا ده، هغه مېرمنې چې واده شي، نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي، انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي. د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده، انسان جرم او ګناه ته اړ کېږي. او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ. یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځېده، یو مېرمن په دوه پوړیزي کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایۍ باندې. نو عمر رضی الله عنه د حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر مېرمنه راوغوښتله. پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند یې نه وي، نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې؟ هغې ورته وویل چې یوه ورځ. خو بالاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي، مجبوریتونه وي، خو هفته شو او میاشت، بالاخره سلور میاشت چې سلور میاشتې خبره ورته وکړې، سلور میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کېږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کېږي.
قدرمنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي. نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي، خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام د ملي وحدت په حکومت کې لډالو سره موازی نور اتحادیه او ډلې هم په جوړېدو دي لکه چې حکومت د همدغه نوې ډلو لپاره لاندې پټ کړی خدای دې خیر کړي د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
هیوادوال د حکومت لالا درې او اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشی کړل او قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې و اولادونو رشوت اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دی خبر زیاتوی چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په ژوه نه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنی ول ورسته خوشی کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولی و چې د قانوني غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک هم په جریان کې نه و اچولی خو له چیړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅ کله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی او ورستای خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هر ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی خبرونه خلاص شول
لشمګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده کی واوري نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شي بردبار صاحب
کلمړی خپل ځان اوریدونکو تورو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولنا اولنا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی، خونو می لشم ګل برده بار دی، په لشم خیلو کې اوسېګم صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خو هم غړ سړی وم او اوس هم غړ سړی یم. په خو هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس می هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره داسې.
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه. خلک هر څه وایي، چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خو ده.
څومره هوښیاره جلۍ، صدقه دې شم چې دومره زر په خبره ورسېدې. چاپروسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بوجه غوټی ته کوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم د حافظې او تیز فکری حرکتونه، دا ټول د چاپروسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
او سیاسي ګټې څه شي دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والم، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دې وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونو.
وی اوس خلک په واسطه مقرریږي، د همدغسې یوه مقرر شوي خبریال له کاره مو خبروو.
ګوره هلکه، همدا اوس به بازار ته لاړ شي او د بیو په هکله به یو رپورټ جوړ کړي. پوه شوې؟
او چې بیې لوړې شوي که نه؟ همدا
او وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوي دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوي، او دا بیې ولې لوړې شوي دي، څومره لوړې شوي دي او د کومو شیانو لوړې شوي دي.
ښه صاحب، پوه شوم. ځانو د سب ضروري شیان دې در سره واخله او پام دې وي چې د ټایپ بالتۍ دې سوځېدلې نه وي.
ټایپ هم را سره واخلم.
نو چې ټایپ در سره وانخلې د خلکو غږونه به په چی کې ټایپ کړې.
ښه صاحب، را سره وابه اخلم.
هلو
صاحب، خبریال یم.
څه دې ویل؟
صاحب په بازار کې یم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
همدغلته د بیو پوښتنه وکړه.
صاحب د څه شي د بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب، په سترګو.
دا څومره احمق دی، ښه مې پوه که څه څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي، د واسطې خو دې رنګ ورک سي.
الو صاحب، خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریال یې؟
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د مال پلاره.
صاحب دغه دوکان په کوم مارکیټ کې دی؟
چې تلې څه مې درته وویل؟
صاحب ودی ویل چې د شیانو د بیې په باره کې رپورټ جوړ کړه.
نو جوړ دې کړ؟
صاحب خو دغه جوړوم یې، خو ودی نه ویل چې د چا نه پوښتنه وکړم.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو او ښاریانو نه پوښتنې وکړه او غږونه حساب کړه.
ښه صاحب، دغلته یو سړی پیرکي خرڅوي، پوښتنه ترې وکړم.
ترې وکړه. بله
سب خبریالیم.
بیا چه وای؟
سب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسکی که خوبه نه رواندی.
کاش کې دغه خوله در ما تک چی تیر دی لدی رپورټه ده کور ته دی لاړ شه ته هم بیا خبریال شوی.
ښه سب خیر وسی. په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د بیې پوښتنې وکړم. هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي.
پرامانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 100.15 صفه په یاد لري.